پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ساجر رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برس تاسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دننه شي ځینې کسان تبدیل شي. خو مخکې تر دې چې نور مطالبو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. دفاع وزارت ویل تیرو دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 9 دولت ضد وسله وال وژلي دي. د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغو 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي چې 13 میاشت د ایران او پاکستان په پوله کې تختول شویو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د مرګ ژوبله په تیرو 43 ساعتونو کې د 12 ګډو تاروزي عملیاتو، 9 کمانډوي عملیاتو او 15 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده. دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې 19 وسلوال، د غور په 4 د ولسوالۍ کې 14، د هلمند په نوزاد کې 8 او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 6 وسلوال وچل شوي. دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار، میدان وردګ، اورزګان، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دي. دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبله پړت څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلواله طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتې دي. د لوګر امنیتي مقامات وی دی ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې له 13 ساعتونو را په دې خوا تصفیوي عملیات پیل شوې دي. شاپور د لوګر امنی قمندانۍ وین شاپور احمدزي په سیمه کې د زیدي ریډیو خبريال ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې 14 کې مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د لوګر امنیتي مقاماتو د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتی امنی قمندانې د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکو ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لوی لار لنه امنیو شکایت کوي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویل چې د لوګر کابل لوی لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نخلوي له 13 میاشت راهیسې نه امنه ده. د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چبرهار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
6 تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې یا دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا 6 نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي دي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تختول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سخت دریځې وسله والې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب سرتیري هم پکې وو د تختولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلي دي او ایران ته سپارلي. نوموړي ویل چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په 14 سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پر نوویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملی کونکو څخه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشر انتخابات نوي شوي. پوتین هیله خودلې چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو دفتر د پوتین د څرګندونې غندلې دي او هغې د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لشمیرل شوی او رايو خبرو چې تر دې د ما ګڼل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغیراتو خبر ورکوي.
کله چې اصلاحات رامنځته شي اما هغه به د کمیشنرانو حساسه باندې نه
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر رایو د بیا شمیرلو موضوع چیرو د فیفا ویان دوي.
ترایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته لمن کړی یو چې خې نتیجې به ولرو په ځانګړي توګه په کابل کې.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه یې شي د نورستان والی وای. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لښته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلي کړې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وسال له کمیسون سره شریکه کړې. وسال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلي شوې دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اگر ته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوی دي. زبیح الله صدات راته ویل چې د بایومټریک دستګاو نه سرور ته د نږدې 100 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. دغه اخره چې د نوموړي خبري وارو
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لګولې دي. او ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لګول شوي چې تباندي او وزارت کسانو معلومات لګول شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورم ورځ ده چې د کابل رای له سره شمیرل کیږي تر څو تورستین سره جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په دغه څلور ورځو کې چې نن څلورم ورځ ده، 138 د رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله، او بخشی به سلسب ما مخکې وویل چې رای ډیټا بیس داخلي شوی دی او دوی ویل چې معلومات داخله شوی دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب یې څه دی؟
بله، د 15 ولایتونو نه چې څومره معلومات دی دوی وایي چې هغه دوی ډیټا بیس ته داخل کړي، خو هغه دستګاوي چې ما دوی ته رسیدلی د بایومټریک دستګاوي ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوې دي. دوی یوازې دغه معلومات د 15 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 15 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي، خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه، خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېر ستونزې وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تمه لري چې دغه رای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رای په بیا شمیرنه کې کار واخلي، ځکه وخت نه وخت شکایتونه کیږي چې د رای شمیرنه کې لا هم غسنګ چې لازم دقت او د تور او سپین رای د بیلولو موضوع ده پاغه کې انتقادونه موجود دي. خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي که په دې کې یو څو ورځې د کومه نیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلې د هغې نه که ځنډ هم پکې راځي، خو د دوی کوشش دا ده چې دغه رایې په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډېږي هم، نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځان پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کله د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي، هغوی څه نه دي ویل؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کم زیاتېږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یوه جدي اندېښنه ده په دې برخه کې. په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې دوی وایي چې په ځینو اوضو کې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوي دي د هغه نه کله زیاتېږي او کله کمیږي، نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یوه جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسي جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هواري شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو ترڅنګ ولسمشرتو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسیون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 28مې او 29مې نېټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کېږي او هڅه کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نه شي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځینې بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی پاړه وایي،
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دي، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشر ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخ کې کیږي،
موږ دا تر اوسه نه دی اوریدلې، نو موږ درکړې دي و رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو سطح باندې نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
او اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري قانون چې دی نسی کېدلی چې له کاره برطرفه شي طریقی چه یو جرمی مسئله مطرح نیسی، ولی در خبال طول سنجا پا مدیریت دی انتخاباتو که و چه آقا مدیریت دیده که در انشال خواه که گی نده کمیشنران لو خواه که ضرورتونو مغر رهبری در انشال که تغییرات باید راسی.
دی وی د قانون لمخه کمشنران د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولای چې دوی لدند ولري کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجوده او بدلونونه تارتیا ده باید تر سره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څیړو. خو لوی خبرتیا وروسته نورستان ته مخه کوو او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یوځای شوي دي او تازه د طالبانو یوه ډله له حکومت سره یوځای شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ډېر طالبان له حکومت سره یوځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو دا به سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبت اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تن وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاس اخستلو د پاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې نام نه و. اوس هلته خلک سره یوځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زرتن اوسیدونکو ګډون کړی وو او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې خلک له جګړو او نامنوی څخه سخت په تنګ راغلي دي او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې خیلام کړ او دغه راس خلکو وویل چې دوی د افغان پوز د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي ترڅو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یوځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ سرګندولو ترڅنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي ترڅو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم د امام صاحب جمع شدن حمایت او پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسی ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبودیا کې د سره خمر په مشهي د کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلې ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څه و؟
د کمبودیا د پخواني کمونیست رژیم سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنگي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوند د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضی نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. دا چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو ډېره بې اغېزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډیر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړي و کنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دی تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه خوشتل؟
د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمه سره حکومت کړی و او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتام شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پرې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه. څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول، څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به شاقه کارونه کول او پیدامونو به حکومت به پیدامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کیږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همژغۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده، چې له امله هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاودو توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلې چې د کندهار 220 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچادو محباتو ملوث صحیح سروې شوی دی، چې د هغوی د جملې څخه 201 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچادو مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچادو توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړل، دغه سرای دي چې ته خپله پکې ناستې پخوانی سرای مو دی، او دغه شاته خ ما دغه خواڅخه بوټي راخیستلم، مګر په پوټو باندې چې راواوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا د اتو کالو شاوخوا وم، پر مین به ختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاکه ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحه له په هر ولسوالۍ کې موږ ناپاک ساحه او پاک ساحه لرو، لکه میوان دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایی دي، شاولي کوټ دي. په خپل دالې کاسه کې ما کار کړی دی چې په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل مینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاک او ناپاک ساحه لرو.
افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده ترڅو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوڅې نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د روزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي. او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسو بیا راسئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسو څخه دا هیله امید لرو که تاسو د رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه د اوبو بندونو او داسې نور تاسې ستاسې د پرديز باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام. السلام
علیکم.
له ګرمۍ څنګه ځان ساتلی شو؟ په دې برخه کې مو اسمت څاروان له یوې نوې ټکنالوژي خبروي.
که څه هم دوبی لالری رای او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نرای فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د 80% تودوخې مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي، د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 20 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړه شي، د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 20 درجو ټیټه وي، فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي. یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشه یي وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودله چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
مخکې تر دې چې زما